لسمه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په دې نښتو کې چې څو ساعته دوام وکړ، دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو اداوي هم کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپلو درویش عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل، زیاته کړه چې دوی پیل کړي وو او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول. د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخت د افغانستان هوایی حریم نقض کړي. په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقض کړي، ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینې قلمرو هم نقض کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نه ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو.
له بلې خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو کې پر دوی فشارونه او د دوی د نیول کېدو خطرونه زیات شوي دي. څو تنو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې له ګڼو کړاوونو سره مخامخ وو، خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته وضعیت لا بدتر شوی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزې افغانان له خپلو کورونو وباسي.
رحیم الله چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوځ غړی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی، د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان راولپنډۍ ته کډوال شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو نه وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوی او تازه د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکول شوی چې بې اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي.
مناسبات افغانستان و پاکستان لږ څه درنګړي شوي دي. پنجاب کې پولیس له خوا نه د کور مالکین هدایت شوی دی چې تاسو هر افغان مهاجر چې ویزه نه لري یا ستاد نه لري زر د خپل کور نه وباسئ. بېګاش په ماته هم راغلي وو چې تاسو ویزه نه لري، تاسو کورونه تخلیه کړئ، ګشت و ګذار دی د پولیس راوپنډي یعنی عوام مارکیټ او خیابان کې زیات شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي. د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او وان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي.
ما فعلا از کویټه هزاره ټاون هم کلام هستم. د اینجا شرایط بسیار خراب است، وضعیت اصلا خوب نیست. چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده، شرایط و وضعیت از او بدتر است. خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم، بیرون رفته بودم، در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن، هر آن کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن، در خانه ها میدراین و از تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین. دیگه شرایط بسیار دشوار است.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدلو له امله اوس مهال بې ویزې دي. دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې ده چې روان اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوي چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادارې هم کوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا نښتې انتقامي بریدونه بللي. له دې پیښې وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هیواده وویستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 12مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خپور شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوې او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ د سرپنا جوړېږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کېږي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کېږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي، نورم خیمو کې گزاره نه کی، کورونه مړ شوی دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه ده چې د سرپناه جوړه کی. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 13مې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3.5 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې ښه شول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پاتې یو، خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانۍ سوچارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې ورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغو زلزل ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تېرېږي. دغو خلکو ته عاجله سرپنا جوړه شي. عاجله سرپنا د لرګونه څه نه وي، د تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. که نه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمی ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکه اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وایي کور وی چې څوک په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینې برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر دې زیات پکار دي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دو یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړې. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ دپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. یعنې زمونږ دپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هغلته مونږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ دپاره ډېر ښه دی. سټاپ کوچ زمونږ مونږ سره ښه پرفارمنس مونږ کولی شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې، نو په یو سره که چېرته اوس راستې هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره غم نه کوي، مشکل نه جوړوي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځایي ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې لوبی تر سره کی او هیڅ نول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسعود کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري.
په پکتیا کې یو څلور شپېته تنه ځوانانو د برېښنا د موبایلونو ترمیم، تجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. په دې اړه هم د نجیب الله خیل راپور واورې.
په پکتیا کې لسګونه هغه ځوانان چې په څلورو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل، په دې خوښي څرګندوي چې له دې وروسته کولی شي په آزاد بازار کې د ماهرو کارګرو په توګه کار وکړي. یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و، د کسبونو د زده کړو دوه تنه فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشال راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سنبال کړي.
د دې ځوانانو د بیکارۍ کچه کموي او موږ لپاره ډېر ښه دی. موږ دلته په خیاطي حرفې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل. موږ له دوی څخه دا غوښتنه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای څخه فارغ شول، هغوی نشي کولی چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی څخه موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا به ډېره ښه وي.
دا د مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و او د کاري فرصتونه خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د زازیاری پولیسوالی اوسیدونکي عبید الله لزوران وغوتل چې کار او کسب زده کی
چرځي کې تا یو زیت اورځي یو تنه واړی چې تاسو نه چې اسناد کوم ځکه زده کړی دي چې لپاره دې زده کړی ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانان به اکثر اوس چې څه خراب ده بخار مل ته چې غلطه مرته ته کوم بش کې کار کړي کوم کار کولای شي چې تاسو اسناد نه وي تا کار نه کړي تا کسب نه کړي تا ته مال ته بزایده نه بيدار څوک هم در تراشي ستنامو کې زده کړی تر صورتونو کې یا خپل کار ځان ته برابر کړي.
بلخوا ځایي مسؤلین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې له پای سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاري نصر الله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دغه یو سل شپېته کسان چې موږ فارغ وو دا تقریبا موږ په څلورو حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټرسایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده. او دین یې خاطر موږ په نوې خربو کې سنن درسونه پیلو اغه الحمدلله شپږ خربې دي چې د دوه خربو سره سره یو بل د نجاری او د پلسکاری خرپ هم ده.
اقتصادي کارپوهان د حرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي، د دوی اقتصادي ځان بسیا، یعنی د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغېزمن او ګټور بولي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان راوپیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته کلینیکي د سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته درېغه بیا په زرغونه ابتدایي کې درختم سم په پرې داتم، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه بیا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاره سوایم. البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړې دي، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې فارغ شوم. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب سوایم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالت چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1985 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه، او بیا تقریبا تر 1990 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په تل بیګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلیم، او خپل کارونه مو د هغه څخه پر مخ وړل دي، او زحمتونه مو کړل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلار او الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسره بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ، او داس د سوي امتحان مو د څل لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وې د ټولګي نه تاسو هغه د ذکر سویه لوړه و.
دوه شان چې ډېره وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ زده کړې مسول یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدالقدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسوا باندې سکی، هغه ماته په کور کې تدریس وکړو. چون دا زما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره دغه چې زبای د سیوی امتحان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امتحان ورکړ دی، د شپږم ترانم د شپږم د سیوی امتحان کړی و هم تر تللم دا هم زموږ تر زه په وخت کې په یو داسې مکتب کې به راغلم چې زما د سینډر کشر و زموږ په درغنۍ ابتدایه کې ټول زموږ هغه زما سره په سند کې هم غوږ پښتانه چې ټوله په انجینې وي په سند کې او یوازې زه ومه چې زما ټول هم سمپیانو په زما غږ اوري شی په ورته معلومې وي هغه هم ډېرې مشهور لایقانې وي خصوصا بیا چې د اتم سند څخه موږ فارغه شوي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو هلته زه په درغنۍ ابتدایه کې چې زموږ یو مدیره صاحب وخت تعالی د غیر کې رحمت وګرځي محسنه جان هم ډېر یو لایق او ډېر ښه مدیر و مرحوم عیسا متین خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر و خدای تعالی دې وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه لومړنی ښوونځي کې چې تاسو وایي نجونو او هلکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت چې موږ په فضل کندهاري کې و فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبه چې د دوهم څخه درېم سمت ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور و د فضل کندهاري ښوونځي پر مخ مخ باندې هلته زموږ کور د فضل کندهاري ښوونځي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې د ښوونځي واقع ده چې دا یو ډېر مشهور ښوونځي زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ هلته شرایط ډېر خراب شول موږ د خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر یا 30 کیلومتر چرالو دلته دا ته دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم زموږ کور ته نږدې او هم زموږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشته انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په 1400 کال کې جنگ شو چې د کورنۍ موضوع دا و چې هلته موږ تقریبا لږ د ایډیال نو د دغه د وطن خواته ډېر شي ونالته زموږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ شول زموږ د پونتون کې چې هلته ډېر زما سره وو چې هغه یو ډېر محترم دوست کلندر دی صاحب لږ مریض دی الله پاک دې صحت ورکړي چې په خوا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډېر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ شول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ولرم پېښور ته د پېښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پرته کندهار سره نشون ده جنگونه هلته ډیر سوله او کوم نه سوی کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خدای نه خط خدای ما کړی شي پیښ نشي نو بیا زه پرته کندهار ته لاله
بیا څه و شو چې
د زراعت سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړو زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې تر
لاسه بله بله محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهل یا څو اولادونه لري
د خدای تعالی الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته زمون لرم او تقریبا 15 لورګان ان شاء الله
که ماشا الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لري ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشا الله دلته داسې دی چې دا ما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې وځي کوم یو دا ته سمه د کوم یو بل چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چات کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشا الله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم دریشه پاره تلور سه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر وی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کدي که در پم چې زما را رغان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غراز د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کړه شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور ټو یا پرایویټ سکتور ټو ته وایي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلکې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور شو ته ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زیر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کزه تاسو یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورو چې هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سکتور ویل
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعو د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې په جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10,000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاله موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرابات کې ټول خپل وطن ته شروع سولې ده د فنو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او تاغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو غواړئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروچ ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په وخت په خپل امنیت کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لټه باندې سي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کې راسي بل په ګیان کې چې زلا وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری به مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 تپات یا شپاره تپات موږ ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزله ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت ته خاطر خدمتور د مومن ګروپ ته کندهار د ژوند ته نه پاکستان تجارانه ته وته انګل کومه کې وکړه خو چې په کونار کې زلزله وسوره یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا خصوصي سکتور ګول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په دې جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر او تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه فکر کوي چې په افغانستان کې د غدې تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تحقیق وي. د خصوصي طور ستنی پیوړي شول سی او دا چې پلان دی کچې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنه په اړه کې زړی اوسپنه باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنه به وګړي تثبیت ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس په سوو کنه اوسپنه د افغانستان څخه تقریبا $5 په یو سل ډالر تللی موږ ته د سیخ په بڼه راتللی په $1200 یا $1400 چې دا کار په تیرو څلورو کالو کې د هغه پایه پر بنسټ باندې دا بند شو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خوصیب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نه شي او بندې سولې د هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په تېرو کلمو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیل سوداګری په برخه کې نخلولو یو خ میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجان دغه تاسو توجه وکړي خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پیسلا ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات ترتیب مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډیر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور سره بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیر مهم مسله پدې کې مهم رول دی. امنیت هم مهم رول لوبوي, کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه دی دا هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بره الله شته د جهانیانو څخه مګیله د کوکنار او د بجیس په اړه کې دا اوس پرې د پلان پرګرامونو سره
کافي مرسته نه کوي. بل د شفافیت مسلې ته راځو. کراشه دي خبره چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی, مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي, که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ دا فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو ته بیرته مرمه جناب نوري صاحب محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطعه ولې بیا هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولې شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسي او پیسې یا د افغانستان توس وته اوس پرال چې څو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر سره ډالر دلو دی او د تمه شت واسو خپل ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته ورځ ورکړل او ستغه به چې ګولې په وسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولې چې دا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په اړه دغه وکولې شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې تاسو ولید چې مثلا په تر رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بی اعتمادي سل کاله بیا چې بیرته اعتماد وکړي دا بیا بیرته منځ نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی ویدي ویدي کې بی اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپله باید لاسته ورکړي او کوشش پیدا وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې یو تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډېر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرفیږي. یعنې دغه د سالنګ موضوع چې وه دا موږ د جناب ودر صاحب پیدامه سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تاسو باور وکړئ خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمې پیسې هم ورکړو خو د سالنګ لار د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډېر میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب پیدامه تقریبا موږ څو وار دلته چالت په خپل په دایخ کې پروش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګي کې څنګه نو په دې خاطر په ډېری لرګي د یو غوزی کې یعنی دا څومره چکا وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوم. یم ته دا چې خلک راول چې په خوای محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکې پر مالیا ورکې په دې خاطر چې زما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهم خبر دي چې په
یعنی دغه اعتماد او ساسه شوی ده. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا اوله ساعت اتله ساعت کې رسېدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر بېغمه تقریبا په اوه ساعت کې اونیم ساعت کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسېدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګورئ ډېرې بندې لارې خلاصې دي. ارزو مته چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېرې پر مخ لاړ شي. چون د افغانستان خلک د سلوي شکل جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب پیدا په شته ول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح ته لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه ولکه ته دوه فلارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت ته شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو
خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي. کراش دا د ښځو ونډې ته په تیره بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به سره ملو چې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې خپلواج دوی ته عزت ور پنسید کې هغه د غلوی په وزول مناسب دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او اوناس ته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه تجارت باندې بوخت و یو تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاړ شي. زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالیو کې مصرف دي. اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل دغه اورګانیک د چرګانو غوښې دي. دا ټول بازار ته دا د شوتو کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاص تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول مرشتي تر دې شتي الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزلخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چیرې خارجان راځي دلته سرمایه کوي، آیا موږ به لا تر ځنه کښینو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سره به موږ ته یا روسیې را جوړوي یا بیا امریکا را جوړوي یا بیا خارجان را جوړوي. دا خپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولای یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه او وروسته درغې د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکول سي چې په نو موږ پدای شي کو افغانستان ته رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کار کوي. دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ اړیکه لرو او دنیا زموږ سره اړیکه لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیان یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیان پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو چوکه یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نوزه بداشت نکن چی زه بزای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تا فتلاش وانکم نو زه نسم کواری نوزه با خبل زان تنگه در یو زای پرزان. دا مهم خبر داده چی مور باید کارو کرو او دا خبل دا سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان که او غاری شده پانستان دا اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خبلی دا مشروع گتو پا خطر بانی پا پانستان اکثر مهمداری وکی
محمد صاحب تاسو دغه تجربو ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری، یو چاته چې غواړي نوې سوداګري پیل کړي څه سپارښتنه کوي؟
پرښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوې سوداګري شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جناب باید مستحکمه کړي، تعداد باید مستحکم کړي، خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډېر استوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا ویل دي. کله ان شاء الله رښتیا ویل، زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د بریجستون ټیرو دي. هیڅوک نه بریجستون ټیرو نه یو ډېر شی ټیرو نه دي په دنیا کې ډېری فابریکې دي. بریجستون ټیرو چې څو خلک رانیسي چې پښه مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور ټول هغه ته وایي سل کنټینر سل کن چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خرڅول. اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ جوړ نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر باور او عقیده ولري هیڅوک به هیڅ احمدي پاته او ان شاء الله الله پاک په فضل باندې خسرې پر شا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي خپل سرمایه څخه دي لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهمي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دي ان شاء الله تاسو سره به ورسته شروع کړو. ریاس نورې شمو ترام ان شاء الله چې هغه به هم د برق په باره کې وي او هم به د لوی مدنو د اقتصاد په باره کې ان شاء الله به تاسو سره شریک کړو. د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهمي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله کولی شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولی شي سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر استیبیلیټي پیز استیبیلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پار کوو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو تر څو کولی شي په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي چې د ټول افغانانو سهم پشتي کړي.
ډېر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.